سلامونه ستلی مشه دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لازادې راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصوصن جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازري نامري د طالبانو د لوري د جنو لپاره تبيست کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو حقوقونو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه دی نیولی او د جنسي تبيز پالیسۍ ته په افراطي ډول زور ورکړی دی د همدارز ویلي چې طالبانو نجونی او ښځې له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضوره منې کړي او حتی د اجازه ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي هغه له مري پیو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې ټویټر خپور کړی د طالبانو پر دې نوې تګلارې پر نوې پرېکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو په تېره بیا مندي د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي د طالبانو د عامې روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته دې د نجونو تګ منع کړي د پاکستان پخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې او پخواني ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه دولس ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د نهمې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې اته تنه پکې وژل شوي وو ددلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي دا سوریه پوز د پنچم به پورز اعلان وکړ چې له هما خار څخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوی او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري یاغیان په داسې حال کې د دې خار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملشوي د روسیې او ایراني افسرانو په مشورۍ د دې خار دفاع کوله د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسیې جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نورو هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي ښي اړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هر انتخاب څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته جورجوسکی بعد ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته ترې ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه واوریدل شي د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسۍ له امله له ننګونو سره مخ دی بل پلو پنجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو له خوا وضع شوی وای
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیا غږ ما فکر کې سی او کوم څه وولو کوم څه وو بیخي داسې یو قسمه سره و نړۍ د لغون د ارمانونو مسوفه کوم څه
را دی با د دین جنو هلی او خوبن هم در سره شریک کړو. لدی سر بیر ایران ته ور شو چې هلته افغان کډوال په څه وسیت کې
پیسې څنګه کیږي ازمو مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سربېره د افغانستان جنوب ته به هم ور شو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشوي په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د تخنیکی همکار نمره نایر شو. در بشری حقونو پا چارو که در ملگرو ملتونو علی کمیشنری وای پا خصوصی طبی اینستونو که در خزو در گدون منکول خورا طبیزی چلنده یو در لورستکلو پلور در خزو انجونو لپاره یوازینه پاتی لار لمنزوری. دیاده کمیشنری ویاندی ویلی در اقدام در خزو انجونو جوان لخطر زر مخمخ کوی. پورت وقت که یوش میر هغ انجونو چی پر طبی اینستونو در طالبانو لدی بندیز وروس تغیز منشی وی در اطلون که لپاره طوله هیلی لمنزد للی. تفصیل سنکا کرنا ورو.
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د غبرګونونو په دوام کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي سي کړنو د اوږدې لړې وروستی مورد دی چې د زده کړې کار او نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې.
The ban against women in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یوه له دوی څخه سیلی باران ازادي راډیو ته وویل
نو واقعاً زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کسي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه ته راوړ نړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شول. سپتې ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل خپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو چې یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یوه بل نجلۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داسې حالت و چې هیڅوک هیڅ نجلۍ ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شوکه کو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو اخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې یې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
په ایران کې یو شمېر افغان کارګران ادعا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنانې ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ توای شي مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو به درکم یعنی نور مشکلات موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیسې دی و باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کېږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو په قاچاقي لارو باندې په ډېرو سختو لارو باندې نو دلته موږ یو د پستو باغ ده دغه کې کار کوو خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې ده دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي او چې کله موږ ورته وایي چې زموږ پیسې څنګه کېږي زموږ مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات موږ ته جوړي نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کېږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هره ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کېږي جریمه کېږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هره ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلې له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کېږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای ازادي راډیو ته به ویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي څو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ور نه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 40% وه. له زده کړو څخه د بې برخود وو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زکړه نشته، موږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط د چونین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړي په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار هما نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړه ځپلې هېواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېر یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني یې په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبې دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتې دو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی گزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې څېړونکی آرون وایزلن وایي د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زیلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه له ناروغ ماشومان ډکه ده. په جنوب بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار للی روپتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. کندهار د سپین ولدا کلسوالی اوسیدونکي لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کښنه چې ول کور په پنځورز کور نه جوړ وسو، د پنځورز ما بعد هم دا لیرا وستي راول د سینه بغل دی نشمن بیا وسات کې جن نشپل نه مده چې لیرا خلی او څه بار جواب راکول کښته یې اوس نه دا دی وخت ترا ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی دواخانې په بولده کې چې د کلی کې ستر کېږه ولې مې واروستې وه شپه یوه ورځ مهلته کړو هغه چې د هغو باره جواب راکړې وې چې د کندهار شپخانې ته ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا د لیرا وستې.
د میرویس روختون د ماشومان واټ په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار درغستان ولسوالی اوسیدونکي بیبی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
دا کښنه د ټخې کېده شین کېده شین کېده وردلې اختر ایس دار کان کېږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر څه واستي چې نه یې تم راوستي وستا اکه سی واخت د وایله در وسه ندر ک یا نه کدل نه اکه سخته کیج نه ماینات کیج بس سره غره نه سیمه ده بخینا ولا ده هی می وستا لیران ولا ک یزر مل میش حاضر تکلیف ته بس بغره کم گرز سیمه من یرتان له ما اس بلا بلا گرز خدای ته ناس
روختي چارواکی وای کندهار کی د یخت پیل راتک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سیوی چی زیاتې په سینه بغلخته دی. د کندهار د میرویس صاحب زبی رختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو یخته سی چې باز په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسی امر سی دی. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغیو یخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په تیر میزان میاشت کې ټول یو مچ په پیډیکشي او په ان پیشنټ شي ان په داخله بستر کې مودلوجه 2340 د جې جملې څخه مدري سه وصولونې بستر کړی دي او همدارنګه جلس مړینو مرد کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میش کې درلود همیشه اوس مرد میزان د میش څخه تر جې دل ور پرې تنفسي سون ډیری حسن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ شي یا ګرمې جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیری شي.
ډاکټر ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په میدان وردګو ولایت کې یو شمېر معتادین چې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي ښایي بیرته د نشي توکو استعمال ته مخه کړي. دغه راز معتادین غوښتنه کوي چې ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل شي څو نور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لستانه هغه متادین چې په نشي توکو روش دی د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساقي خانی او غزاینه چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشاله یو. د شفاخانه ډاکټرانو مسؤلین نه موږ ډېر خوشاله یو. دلته موږ تداوی کړی یو خراب یا ښه سلوک مثلا هاته دار نه دیو چې دوی ولټل ته کنه موږ سره ښه رفتار کړی ډېر خوشاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. وختره خو دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی که چیرته موږ ته د کور زمينه مو زوی دا کوه هیڅکله موږ نشو کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلې وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسي د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوي دي او که د پلور ځایونه لمنځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د جناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدونه تر پای پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې نو خدای دې څنګه پیګرفتار کړي ان شاء الله. ډېر خوشاله یو هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یې چې تللی دي خدای دې بیرته په دونشانه باندې نن گرفتار کړي.
په امیده نورده ګولایت کې اوس مهال د متادینو د درملنې لپاره 1520 بستریز روختون فعالیت لري. د دغه روختون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. شاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 360 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متادینو روختون 1520 دی نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متادینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانی همدا قسم محیط خلک نور ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمينه برابر شي ترڅو پر دې دوهم ځل لپاره مجبور نه شي نشي توکو ته مخه کړي.
ځایي خلک وایي په امیدان نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د دې ستونزې د هوارول لپاره اړین ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دویمې نیمۍ ته راورسېدو. تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که چېرته مو خپرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادۍ راډیو .com دلته پیدا کړئ. دویمې نیمۍ کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.